سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 3 منټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونو په لومړی غړي کې مو زابد الحی کاکړ او اسرار علي مومند هر کلی کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او شام پاړه ریپورتونه چړنی او مرکی لرو د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوښې سندرې دراورو خو پیل له خبرونو کوو اسرار علم مومن وړاندې کوي
د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهارو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانیو مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي د خبر پښتونخوا د بلیاتی حکومت غړي وای د څلور میاشتو تر دوه باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فندونه ورکړل شوی او افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تیر شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وجلي او لس چې نیولې دي او زه خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد لاري له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهارو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی او مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو په دې موخه اسمبلی ته په خپل وینا کې نوموړی ویل سکندر زیاته کړه چې پاکستان حکومت له بهر پراتلونکو پاکستانی مزدورانو د دوو کسانو پر سر اتنا تر د 900 پورې نوی ټیکس لګولی دی کوم چې د په خبره ډیر زیات دی لا هم وفاقي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي د خبر پښتونخوا د بلیاتی حکومت غړي وای د څلور میاشتو تیر دوه باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فندونه ورکړل شوی په خبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 جولای په ترسره شو بلیاتی انتخاباتو کې کامیاب شوو زنو ناظمانو مرستیال ناظمانو کونسلرانو پرول مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي معلومي په دې اړه د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د چارسدې ضلع ناظم فهد خان مشال دو ته ویل بلکې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر هم تیر ورځ مشال دو ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیتي حکومت ته په فندونو ورکولو کې ځنډ راغلی خو د په خبره دغه مسله به ډیر زر حل شي د خبر ایجنسی د جمرود سیمو اوسیدونکي وایي په لسګونه کسان یې دا مهال د ملیریا په مرض اخته دي د جمرود مرکزی روغتون مشر ډاکټر نصرت شاه نن مشال دو ته ویل چې د بجلی د نشتوالي له وجې له هغو معاشو بچ کېدل ګران دي چې د ملیریا خورولو سبب کیږي د ده په خبره په خلکو کې د نه پوهاوي له کبله هم په جمرود کې دا مرض په زیاتېدو دی
مین وجہ خودیم کم معاشے نافرین ماسکیٹو چھو دے یہی اور اگے نوزوان بچہ ول دی اور دے پارا من کام تا نیٹو نہ ور کڑی دی مچہ دانے چھو دے یہی اور دین علاوہ من کلا کلا مس پریم کو پر سر داشے مری وسا
دیا اس می خلکو نن لمشال سر پخ پلو خبرو کہ حکومت وقت چھ پ مستقل ڈول د ملیریا مرض د مخنیوی ل پارا بندوبست وکڑی افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تیره شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وجلي او لس نیولې دي د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل د کندوز امنیه قومندان تیر ورځ مشال ورته ویل چې د دوشنبه له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وجل شو مشکوکه طالبانو شمیر 300 تر رسیدلې دي لا هم طالبانو د حکومتې د پخلې نه کړي د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواز ظریف سره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې تر څنګ په نیویارک کې وکتل د بنو چارو د دوه وزیرانو د شام او ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړې د امریکا د بنو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل چې په دې غونډه کې د بنو چارو دواړو وزیرانو د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې دا دوهم ځل دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوی سره کتلی دي. یو ایراني چارواکي بیا وویل چې جانکیر او جواد ظریف د شام د شخړې په اړه او هلته د روس د هوایي بریدونو په باره کې خبرې کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د شام د څلور کلنی بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړل. ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تراګر دی، خو د په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړي زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نښه کیږي. نوموړی وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلارو اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیه پکې شامله ده، برعکس نتیجې به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي. او ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي. یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یوه ایراني ډیپلوماټ ته امر وکړ چې د بحرین ووځي، د ایران د بنو چارو وزارت په تهران کې د بحرین د دویمې درجې ډیپلوماټ ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دې له ایرانه خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې یې په وروستیو بمي بریدونو کې لاس درلود. بحرین تېره اونۍ مرکز منامې ته نږدې د بمونو د جوړولو یو فکټري کشف کړ او تور یې پورې کړ چې ایران د دې فکټري تر شا لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي دي. دا وته د مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قرارداد لارې له بهرنیو هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې. د قرارداد وړاندې کوونکی څه دلیل ورکوي؟ د پاکستان سینټ مواصلاتو کمیټي مشر سینیټر داود اڅکزای وایي مرکزی حکومت لا هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار باندې کار نه دی پیل کړی
او غیر نصوص طریقہ باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا ایور کې فند هم دغه راهداري په مټ کې نه دی.
افغان امنیتي ځواکونو د قندوز ښار له وسوالو طالبانو تورنیولو وروسته هلته تصفیوي عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په عملیاتو کې د پرمختګونو په اړه وایي او یو شمیر نور رپورټونه لرو. اوسم د خبرونې د پایل رپورټ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د بهر هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په منظور سوي یوه متفقه قرارداد کې سوې ده چې د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. د صوبای اسمبلی په پرونی غونډه کې له ضلع دیر نوي ټاکل سوي غړي صاحبزاده ثناءالله هم سوګند پورته کړ. د غونډې له مشال لیډو خبریال غلام غوثم ورغلی و او دا رپورټ را لښلې دي.
دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوي ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل
ډېر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي دي. دا اوس یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټیکس لګولی دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس 8.5 روپۍ ټیکس لګولی دی. هسې هم کوګورې نو په ایرپورټ باندې هغوی سره رویه مو نامناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه کارته دغه نه کېږي ښه ورتاو نه کېږي.
تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویمه حلقه د جماعت اسلامي په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی. د اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله د خپلې څوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامي ته د ماتې ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثناء الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
هغه دی وری بدلن چې کوم زما د دې او د شپې په منځ کې حیرو دا هغه حکومت چې خطر ور باندې راولې ده کوم جمال چې هغه د خوشحال پاکستان او د اسلامي پاکستان خبره کوي نه د هغه حلقې عوام د دې عوام خوشحال دي خو د اسلام مستقبل ولي چې دې ټول پټي په دې یو حجه ده باندې چې ازادي غوښته ازادي وته ملاو شو او د پیګې نه دې خلکو
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علمای اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د فیصلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان سینټر د موصلاتو قائمه کمیټې مشروعي حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیرېدونکو لارې لپاره پیسې نه دي بیل کړي. له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال سینټر داود تڅکزي وویل حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لار کار شروع کړی دی. په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او پوښتنې مې دي چې د چهارشنبې په ورځ د کمیټې د سبې غونډې ایجنډا څه وه.
دا کمیټي خدا اوس جوړ شوی ده. دا څلورم میټینګ دی چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتی یو او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان او چینا د معنا د کوم روټ جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتی یو چې په دې کې پرې څه کار کړی دی ضرورت پر په دا درو میاشت کې. دا درو میاشت په پروګرس کې دی چې کوم نو چې دوی خپل دروازه پرې چې دا کوم څلور میټینګ مشکل وو په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلې چې په دې کې موږ ویسټرن روټ ته وزیر اعظم ویلې دي چې پر ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی له چین چې کومه لار راځي اقتصادي راهداري غه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دی شروع کوي خو دا وزیر اعظم په د ګردو پاتیانو چې اجلاس یې راغوستی په هغه کې به دغه اعلان کړی و او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخ ته ورته یو دی چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي خو دوی به دا نه ویلي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو خو به دې کار شروع دی په دا ګردو روس باندې به کار کیږي خو پرون دغه شی مخ ته رالی چې د دې روډ لپاره دوی ورپې هم په دې اوس دا درې میاشتې کوم کار دوی شروع کوي یا کوم کار کړی دی په دې چې دوی پر دغه روټ باندې ورته نه ایښې ده او نه یې خرڅه کړې ده.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یو
کمیټې د کمیونیکیشن منیسټري سیکټریم دی او د دوی سره چارج ده چیرمن ان چې کوم سره دی اشرف تارډ نیوز د دې د مصداق ده د بریفینګ راکی او هغه کې د خپل په دا باندې ما دا ورته تکرار کړل چې ما په دا تیر میټینګ کې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو او په دې باندې به مش اول سرجه به زموږ دغه مغربي روټي او په دې کوم د پیښې تیر پرتې نو دا پرم په میټینګ کې دا خبره دغه چې په دې باندې به مشکار کوو مال دا کار به تی کله کوو کله به شروع کوو یو خدای چې کوم کارونه تی شروع کړي دي پاره کې د دې روډ د پاره یو ورته هم نه ده ترسا
ښا. نو د پنجاب پاړه څول ځکه اقتصادي لهره راهداري یو لار پنجاب هم داغه تم پیسې نه دي شول سوي کڅنګ
نه نه هغه به طریقې کار د خپل کړي دي چې دوی په دغه روټ کې د خالي نفاذ کې د مزه سره کوي او په غیر محسوسه طریقې باندې خپل هوشیاري د دې ځای کې ښکاره کوي چې دوی په دا کوم روټ چې دي دا خو دوی په پی ایس بی پي کې د پاکستان په بجټ کې دي دا پی سي ورته ایشي دي دا د پنجاب دپاره چې کوم روټ دي اوس فلحال دوی سر اپایه مکمل کوي او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي بعد چې به دا ګرد سره کنیکټ کړي هغه روټ به پرېږدي.
یعنی ستاسو دا اندېښنه دا ده یا شک هم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه ورکوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل د دې وینه اوس په کاغذو کې خو چې دي دوی اوس دا شی ښکاره کوي نه او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دي پر هغه روډ باندې چې کوم دوی وعده کړی ده پر هغه روډ باندې دوی ورته فنډ هم دا ده راداري په مټ کې نه دی ایښی فلاو او دا نن پرم په میټینګ کې ورته واضح کړي چې دغه یو وعده میټینګ مني چې نن په مستقیم خبرې کوي دا به هر میاشت موږ پر دې میټینګ کوو او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کېږي.
داو د پاکستان د سینر ته مواصلاتو د قائمه کمیټې مشر داو د څڅای چې د پاکستان چینا اقتصادي راهداري په اړه را سره مرکه کوله.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو څلور میاشتې تیرېدو وروسته هم منتخب شوي ضلع او د تحصیل نمایندګان وایي چې لا تر دې دمه دوی ته د خپلواکو اختیار په اړه معلومات نشته. د دوی په خبره صوبای حکومت دوی ته هیڅ ډول پیسې نه ورکوي خو حکومت بیا وایي دغه مقامي حکومتونه به ډېر حشر خپل کار پیل کړي. د لاټ کې د پېښور څخه د شبیر احمد خان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوې بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکلې شوې د صوبې بیلابیل ضلعو ناظمان نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز اف بزنس نه دی ورکړل شوی او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دی خبر او نه ورته د کارون لپاره پنګې ورکړل شوی دي. د لړ کې د 400 ضلعي ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګې ملو شوی دي او نه دوی ته رولز اف بزنس یعنی د خپل اختیاراتو او محکمو تفصیل نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی. ولی هم پدې لړ کې چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانه د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر ژر به د ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي.
کوم هدا پورې چې د ډیلی خبره ده نو اوسه خبرې څه مشکلات څه بد انتظامي د الیکشن په دوران کې راوچتې شوې هغې په وجه باندې ری الیکشن او مختلف وجوهات راشي لږ ډېر د صوبه یو حکومت انټینشن داسې صحیح نشته چې ګنې ډیلی دي وشي.
د پام وړ ده چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتي انتخابات شوي وو او خوشا یو میاشت وړاندې دغه ټولو منتخب شوي نمایندګانو د خپلو سوکو سوګندونه هم پورته کړي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
هلته په کورم ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 8 حلقي اولس نسی د 2.5 کالو راځي په قومي اسمبلی کې خپل نمائنده نه لري. د کال 2013 کال په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت لوجه حکومت په یاد حلقه ټاکنې ځنډولې وي خو له دغه سیمې سیاسي غړي وایي چې په کورم ایجنسی کې تر ټولو قبلي سمو ښه امنیت ټینګ دی. دوی غوښتنه کوي چې باید پر دې څوکۍ نورې ټاکنې ترسره شي. په دې اړه د ځلاند یوسف سی رپورټ اورو.
د کورمی جنسې د قامی اسمبلی ته درشمې حلقې څخه پخوانی غړی منیر اورگزی وایي چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت له وجې ځنډولې وه. نوموړی دا هم وایي چې په 2014 کال کې هم د کورمی ایجنسۍ د امنیت وضع دومره ناسمه نه وه چې ټاکنې پکې نشوي ترسره کېدې او اوس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی، خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي.
پاکستان کی چرچا نشتا کرمی کے اس مثالی امن جمہوری حق تھا، انسانی حق تھا، فنڈامنٹل رائٹس یا ٹول خیر پرجی کی شدید الیکشن کمیشن اب خبر رول نہ آتے کئی چرا دا مجبور کی چرا بھائی تو سو چک ذمہ داری ہم نہ خری یعنی اس اوپر چو من نہ کمی ادارے واجب میں الیکشن نے کی.
لخیبری جن سید قامی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د قبایلی سیمو اولس هسې هم نا امنه زپله ده او د دې برسیرا د کورمی ایجنسی خلق له عوامي نماینده او له بنیادی حقا محرومه پاتې کول ظلم ده.
زموږ خلکو ته چې څومره تکلیفات او څومره ضرورتونه دي زموږ چې په دنیا کې به بل چاته نه وي او هغه د یو نمایندګۍ نه محرومه ساتل یو ډېر غټ ظلم او زیاتی دی. زموږ چې څومره ظلم دی الیکشن وشی لیکن نمائندہ راشی نو کم غلط خلق ستونزو سره مخامخ دي پته چې ټول مسئله خو نه حل کیږي خو کم از کم هغه سور سو بوته ملو شي خپل مسئله حل کیدو لپاره.
منیر اورگزی وایي چې په کورمه ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه ډیرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړی دي خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي.
دعا کولو مسلسل الیکشن کمیشن ته هر دوی میاشتې بدلونې ما حکومت ته مو درخواستونه ورکړي او حکومت هر دوی درې میاشتې بعد یو میټینګ هم وکړي بیا فیصله وکړي سره اوس الوت ټیک نه دي که نه حالانکه هېڅ خبره نشته ټول فاټه کې کوم ځای کې کوم بندر سره الیکشن شوي دي هغه مقابلې کې مو راخو داسې ولکه سوه بس کسي بس داسې خبرې دي څه یال نشو پوه شوي.
خو بیا د قامی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې په دې اړه یې وړاندې هم غږ پورته کړی دی او د قبایلي اولس د حق لپاره به د قامی اسمبلی په تل بیا هم غږ پورته کوي.
موږ حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو نو خو په هر فورم باندې موږ دا خبره کړې ده چې موږ د فاټه دولس سیټونه دي یو سیټ ته موږ د پاره ډېره لویه خبره ده که پرایم منسټر سره وي ملاقات وي که د پرایم منسټر په فورم باندې وي که په فلور باندې وي که په هر فورم باندې موږ دا خبره کوو او چې څومره زر کېدای شي نو موږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپیتور تور وزو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د جمهوریت خلک به شکایت کوي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي مخ په خورېدو ده او د مخ نیوي لپاره یې سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانې ورکړل شي او د ماشو ضد سپرې دې هم وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثره شوي دي. په دې هکله د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي
ما په خپله دوه ځله ملیریا تېره کړه، اوس یوه هفته محکمې تېره شوه
او د جمرود سیمی او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثره کیږي.
دا کوم مریلیا چې دا کنه دغه نه بس هغه بیماری جوړه شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوای
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي که کلینیک له لاړ شي که هسپتال له لاړ شي نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې نو دوی وویل
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېره زیاته ده چونکی بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې د ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خود ہم کم معاش ہے نہ فری ماسکیٹو چھ بدے آئی اور آگے نوجوان بچا بول دی اور دے دے پارا منگ قوم تھا نیٹو نگر کھڑی دی مچھر دھانے چھ بدے آئی اور دین علاوہ منگ کلا کلا منگ پریم کو او دسر دنا علاوه یو مشين دغه د فوق هغه چي مشين هغه په وجه باندې موږ یو دوه هغه سره موږ کوو هغه سره د شای مري وسه
د خیبر جن سید جمروت خلق وای چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړي شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سمزو کراچی شهر ته د ګرمیانو ذکر کوو. په کراچی شهر کې د اکتوبر په میاشت کې هم د جون او جولای په رنګ ګرمیده او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د روانې میاشتې دوران کې هم د 24 ډیګري سینټي ګریډ څخه سیتی دایسی. په کراچی او د سیند په نورو شهرونو کې سږکال د ګرمۍ له لاسه په لسګونه کسان مړه شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباده د محمد عمران په ریپورت کې اورو.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایې پورې سلویخت یا د سلویختو نه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نه وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي. د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د سلویخت ډیګري سینټي ګریډ نه زیاته دي شي
دا چې بینو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 اکتوبر پورې دغه شان دی وقفه وقفه سره ټمپریچر بروخت دی او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تللی شي.
بل خو د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په خار یو واری بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدورکار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوري ده. د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتلی.
نن هم ډېره سخت ګرمي ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلی، خو بیا هم مجبوري ده چونکی چې کار ونه کو کار روزګار ته لاړ نه شو نو بیا هم نه کیږي د کور خرچی.
یو بل تن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل
یو سورج خور د اختر نه مخکې ګرمي وا، خو بیا په منځ کې د موسم لخر او وسنن لګه ګرمي زیاته ده.
د یادونه ول ده چې د تیزی ګرمۍ له کبله په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړ شوي وو او تر یو لک پورې وګړي متاثر شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ته مشال ریډیو د نن ورځې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا وري. خبري رپورټونه به نور هم وي. په دومنی مایک هم درته یو شمېر رپورټونه لرو، سندرې هم لرو، خو راځي تر دې لمخه چې د خبرونې نیمای ته لاړ شو د نغمې په غږ کې سندره واورو.
چی پسند
نغمه پر ژغ کې سندره واورېده. نه نیمې بجې کېدونکي دي. اسرار له مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کامی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپاو وړاندې کړ. په دې موخه اسمبلی ته په خپله وینا کې شیرپاو وویل چې وفاقي حکومت له بهر پراتلونکو پاکستاني مزدورانو کې د دوو کسانو پر سر اتنه تر د نهه سو روپو پورې ټیکس لګولی دی، کوم چې د په خبره ډېر زیاتې دی. لا هم وفاقي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پختونخوا د بلدیاتي حکومت ځینو غړو مشال ډېو څه نن وویل چې د څلورو میاشتو تېرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي دي. بلکې د خیبر پختونخوا د خزانې وفاقي وزیر هم تېر ورځ مشال ډېو ته وویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو د په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د خبر ایجنسۍ د جمرود سیم اوسیدونکي وایي په لسګونه کسان یې دا مهال د ملیریا په مرض اخته دي. د یادې سیمې خلکو نن له مشال ډېو سره په خپلو خبرو کې له حکومته غوښتي چې په مستقل ډول د ملیریا مرض د مخنیوي لپاره بندوبست وکړي. افغان چارواکي ادعا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تېره شپه د عملیاتو پر مهال دېرش مشوکه طالبان وژلي او لس یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیوه او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تېر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. د بهرنیو چارو دغو دوه وزیرانو د شام او ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلور کلنی بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړ او ویې ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی، خو د په خبره داسې نه ده.
د اسرار العالم مومن زخمو د خبرونو لنډیز واورېدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي، سراج زهیر دوې ورځپاڼې لوستي او لنډیز یې په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په ترهګرۍ او د دې د خاتمې لپاره د نړیوالې ورورولۍ په ضرورت باندې لیک کړی دی او وایي پاکستان ډېرې مودې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ پیل کړی او که وکتل شي نو په دې جنگ کې له ټولو زیات نقصان پاکستان ته رسېدلی دی. په زرګونو خلکو له ژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسېدلی او معیشت یې دومره متاثره شوی چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارې وړاندې لیکي پک کار دی چې نړیواله ورورولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي، ځکه چې ترهګري اوس یوه عالمي مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي. او داشان دا خبره هم له نظر ویستل نه ده پکار چې د بهرني امداد او فنډینګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډېره وخته قایم نشي ساتلی. دریې وایي چې په دې بابله د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف هم دا خبره په ډاګه کړې چې د ترهګري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی ته فنډینګ ودرول شي. دریا اخیری کې وایي پکار ده چې عالمی قوتونه دې لړکی د پاکستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورسپڼه خپلې ادارې کې لیکي چې هسې خو انساني قاچاق د هر غریب او وروسته پاتې ملک مسله ده، خو د تیرې مودې راهیسې پاکستان هم په دې مسله کې نښتې دی او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپلې مجبورۍ د لاسه او د ښه مستقبل په لټون کې د ایران، ترکیې او یونان په لار د یورپ ترقی یافته ملکونو ته د تلو په تکل کې د جعلي ټریول ایجنټانو په لاس ورشي. ادریه مخکلي کې چې دا خلک یا خو د سرحدي محافظونو د ګولوښکار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کې راګیر شي او که داسې نه وي نو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خدای په اسره پرېږدي، چېرته چې دوی د لوږې تندې د لاسه مړه شي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې دمه ژوند د لاسه ورکړی دی. ادریه اخري کې لیکي چې دا د چارواکو ذمهواري وي چې د داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکې اف آی اے د پنجاب په مختلفو سنټرو او ټریول ایجنسو چاپی وهلي او ځینې خلک یې نیولې دي، خو باید چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاري وساتل شي تر څو چې د ملک نه دا ناسور نه وي ختم شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز پر پانی د پاکستان پر تعلیمی نظام کی د سنزو پاڑی و مقاله لکھ دا مجلے لکھی پہ بات کی د تعلیم پر برخی کی د سنزو حل دا دی چې حکومت پر زیادہ توجہ زیادہ خرچہ وکڑی بلخوا د اکانومسٹ مجلے د کندوز شہر د طالبانو لاس ته دلویدلو بیا د افغان ځواکونو لخوا بیرته د اخیستو په اړه تبصره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
فرائیڈے ٹائمز ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف د ولس تر احتجاج وروسته حکومت د دغو سکولونو د فیسونو په زیاتېدو بندیز لګولې دی. ویب پاڼه لیکي که څه هم په مالي مشکلاتو کې ګیرو د میندو پلرونو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده، خو دا د مسلې حل نه دی. ویب پاڼه لیکي دغه حکومتي اعلان د ملک په تعلیمي نظام کې د موجودو ستونزو د هواري او د هیواد ځوان کول ته معیاري تعلیم ورکولو په وړاندې یوازینی حل نه دی. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 113 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسلې دي. په دې کې په یو جومات کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې پاړه ویب پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 143 نمبر دی او د خپلو ګاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. ویب پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتېدی شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکانومست مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې له کندوز ښار د وسلوالو لاسته لوېدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګنډې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غني د ستونزو سره مخامخ حکومت په وړاندې یوه بده پیښه وه. که څه هم درې ورځو پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په اخیستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادې ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت شاهي سي کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نه څو اونۍ مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپلې ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز په سمه دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسلوال ارد کېد راټول شوي و. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ د همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاحکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام کې یو بیا هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت یادښت ځینې نور اهداف یې فنه کړي دي. په وروستیو کې په شام کې د ماسکو د پوځي حصول پراختیا اندېښنې پرولې دي. ماسکو ټینګار کوي چې په شام کې یو روسي اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. سلامت سالت وغوښتو.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یادښت 12 اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یادښت پر اهدافو یې 6 حملې کړي دي. د ویلي چې په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قمندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قمندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولی.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
در ترورزم پوراندی مبارزه یوازی ده حوال لاری ممکنه نده. مخکنی ټول عملیات چی په دې هدف سیوی د دې په دې د خبرېدو سبب سیوی دي. تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایی حمله هم لغی سیوی نیوی دا حمله به ګټې دي. د سوریې پاوس په سوریې کې وازنې ځواک دی چې د ترورزم پوراندی مبارزه کوي. وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د ټوریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د ټوریزم پر وړاندې مبارزه ده. ګومان کېږي روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنګرونو پر ځای د اسد مخالف جنګیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم سه چې روسیه هڅه کوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ایتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریې د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي. د دې پر ځای دې د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او تېره شپه هم پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي د دغه عملیاتو په نتیجه کې یوازې تېره شپه څه د باندې دېرش وسلوال وژل سوي او لس تنه نیول سوي دي. په دې اړه باندې یو ځل بیا د سالم مسالې رپورټ ته غوښتل شو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې تصفوي عملیات پیل سوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه سوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندز ښار کې په دولت ضد وسلولو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات ښه روان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان په ورنه شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس او په ورنه شپه په عملیاتونو کې د کندز د ښار تصفیې دپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندز خلکو ته د کندز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه یې ژوندي نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو کندز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبه په ورځ وویل چې کندز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې سوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤول په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جن نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیاتو روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. دروختیم راستو هغه اساسی بسته چې د ټاپیانو لپاره په کاریږي او پروختونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څنګه چې اوس روختونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روختونونو ته ولېږدو. له کندز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندز امنیه قمندان ویلي چې په کندز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قسیم جنگلباغ ویلي په تیرو څلور ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څه باندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلور ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 50 وژل سوي کسان وروړل سوي دي. تروسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوشتي مرګ ژوبلې ارقام دقیق سوي نه دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د سلام پښتون خوا د ریپورتونو لړۍ روانه ده، خو تر دې لمخه چې نور ریپورتونو ته ورسو، د کرن خان په شخص کې به یو سندر واورو.
د زمانې په بدلیدونکي چالې د زمانې په بدلیدونکي چالې زمون پہالی د زمانے کو بدلی دنکی چار زمانے کو بدلی دنکی چار سون
سم د پاکستان او هند اړیکو پر لور اړیکو ته پام کوو. په پاکستان په ملګرو ملتونو کې د هند په ضد ځینې دستاویزات جمع کړي دي چې په کې لیکل شوي دغه هیواد د پاکستان د ځینو سومو په ناکرارۍ او ترهګرو پیښو کې لاس لري. که څه هم هند تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په ضد دا ډول دستاویزات جمع کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په لیکلې رسمي بڼه دا ډول اقدام وکړي. دا چې پاکستان ولې په داسې کار لاس پورې کړ او د دې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز وي، احمد شاهزمي پر همدې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دائمي استازي ملیحا لودي د دې سازمان جنرال سیکرټري بان کی مون ته په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د لاس لرلو ثبوتونه وسپارل. د نوموړي په وینا دوی درې دستاویزات شریک کړي چې د پاکستان په بلوچستان، فاټا او کراچي کې د هند د لاسوهنې په اړه دي. دا چې پاکستان ولې دا اقدام وکړي او په دې لړ کې ملګري ملتونه څه ډول رول لوبولی سي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیکرټري شمشاد احمد وایي چې په نړیواله ټولنه کې د هند لخوا د پاکستان بدنامه کېدلو دا هیواد دې ډول ګام اخیستو ته اړ کړ.
یون ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کوئی ریلیونس رول رہا نہیں.
د ملګر ملتونو رول ډیر مربوط نه دی پاته سوی، خو پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پر لپسې توګه له تورونو سره مخامخ دی او خپل تورونه د هند مخې ته نسی شودلای، ځکه چې هند زموږ سره خبرې کول نه غواړي. خو زموږ په فکر موږ هم باید له هند څخه د مذاکرات خیرات و نه غواړو، ځکه چې امن د دواړو هیوادونو ضرورت دی. نو باید نړۍ په اصلي موضوع باندې خبره کړي. نو دا د پاکستان لخوا لومړی ګام دی.
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې هند ته د امن لپاره د څلور نکاتي پلان وړاندیز کړی و چې په ځواب کې د هند بهرنیو چارو وزیر ششمیتا سواراج ویلي و چې دوی څلور نکاتو ته اړتیا نه لري، بلکې پاکستان له ترهګرۍ لاس واخلي او بیا د خبرو تور سره کښېني. په نوې ډیلي کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي ګوتم سیدارت وای د پاکستان پوز له هند سره د اړیکو خرابولو ذمہ وار دي.
I don't know to what extent is the civilian leadership in Pakistan responsible because
zarna pohesham che Pakistan ki ulasi hukumat turkama hada masuliyat lari zaka che mush tol khabar yu che halta fauj hara tagla ra par makhli no pada se hal ki da hind hukumat la wazir azam nawaz sharif sara pa tamas ni ul ki mushkilat lari la kala che pa hind ki da modi pa mashari nawi hukumat ra gali de no da Pakistan pa fauji establishment ki yow dawl na karari ra mes saweda che da di hukumat ahdaf pa chawi aw dui ba par kashmir tar او نورو چارو څومره جاری هنه درې خپلوي. په داسې حال کې هر څه د پاکستاني فوج لخوا کنټرولېږي او د پاکستان ولسی حکومت دې ته نه پرېښودل کېږي چې له هند سره معاملات وکړي.
که څه هم هند او پاکستان د یو بل گاونډي هیوادونه دي، خو د شنونکو په باور د دواړو ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا دوی د اټمي وسلې جوړولو ته اړیستل. دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې په څه توګه شکولای سي، شمشاد احمد یوازینی حل با مقصد خبرې اترې ګڼي.
څرنګه چې امریکا په 2003 کال کې هند او پاکستان د خبرو میز ته اماده کړل، کېدای سي چې بیا یې سره کښېنوي، خو هغه وخت هم یوازې خبرې اترې وسوي او هیڅ نتیجه یې نه راووته او 2-3 کال وروسته له پوکڼۍ هوا ووته. مذاکرات یا خبرې اترې همیشه د یو مقصد لپاره کیږي او دا د ستونزو د حل یو ذریعہ ده. که چیرې هند ستونزې هوارول غواړي نو مذاکرات یې حل دی، خو مذاکرات باید له مقصد ډک وي چې دا ډول هند او پاکستان خپل ستونزې حل کړی سي.
د پاکستان او هند ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې یو پر بل په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه پوري کیږي، خو دا ځل دواړو هیوادونو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې یو پر بل د ترهګرۍ تورونه ولګول چې د څه مودې راهیسې د دوی ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول باندې هم د یو بل لخوا د ډزو کولو راپورونه ورکړل سوي دي.
د احمد شاه زمي رپورټ موریدي د پاکستان او هند په اړیکو باندې چې له کارپوهانو سره خبرې کړې وي او دا غو نظرونه پکې شامل وو. او سم راځو یو بل رپورټ ته، هغه د عدم تشدد د نړیوالي ورځې په مناسبت د اکتوبر 2 نیټه یعنی پرون چې د عدم تشدد نړیوالي ورځ باندې نیول شوی وه، په جلال آباد کې د دغې فلسفي لارویانو د خان عبدالغفار خان یعنی بادشاه خان په مزار د یوې غونډې په ترسره کولو سره دروج ولمانځله. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز احمد عابد راکوي.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه غونډه افغان ملي غورزنګ را بللې وه چې په ننګرهار سربیره پکې له کابل، کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم د عدم تشدد په لسګونو لارویانو برخه اخیستې وه. د افغان ملي غورزنګ مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې د باچا خان بابا نقل قول راغستې و چې ویلي و چې پښتانه باید د ټوپک پر ځای قلم ته مخه کړي او خپل وران وطن پرې آباد کړي.
اے پښتنو، ستاسو کور وران دی، پاڅه یو د خپل وران کور بیا ودان کړي. د پښتنو لپاره د ټوپک ضرورت نشته، بلکې د قلم ضرورت دی.
د باچا خان د فکر لاروی حمدلار با په خپلو خبرو کې وویل چې تر هغه چې موږ د زغم کلتور خپل کړي نه وي، د عدم تشدد فلسفه نشو خپلولی.
بنیادی خبره دا ده که چېرته موږ په اخلاص سره رښتیا غواړو چې د افغان دپاره او د پښتون ځکه ذکر کوم، دا تعصب مثلا د پښتون تباه دی، د اسلام دپاره قرباني پښتون ورکړي، خپل منځي شخړې لري. په دغه خطه کې به د بلټ باندې تاسو وګورئ پښتون دی چې د هر طرف ناراضي او جګړې ورته وویستو تباه یې کړو. نو هیله مې تاسو نه ده د فکر په خاطر دغه د زغم کلتور ته وده ورکړي، یو بل وزغمي.
ډاکټر فیض محمد زلند په خپلو خبرو کې وویل چې د پښتنو د حقونو لپاره باچا خان د انګریزانو په وړاندې هم د عدم تشدد مبارزه خپل کړې و.
باچا خان سم کم تبعیض په وړاندې مقابله کوله، د انګریز د استعمار او د یو خپلواک انسان ترمنځ تبعیض وجود. انګریزانو د خاورې اوسیدونکو ته د غلامانو په سترګه کتل، او د ده پیغام دا و چې دا غلامان نه دي، دا د تاسې غوندې انسانان دي، حق لري چې دوی هم د تاسې غوندې یو پرمختللی ژوند ولري، د نړۍ سره راشه درشه ولري، او وکولی شي د ژوند له ټولو هغو مزایاو څخه چې انګریز ترېنه برخورداره ده، پښتون هم ترېنه برخورداره شي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل، تر هغې چې موږ د ځان غوښتنې له فکر څخه راوتلي نه یو، پرمختګ نشو کولی.
پاچا خان وای چې اختلاف په ځان غوښتنه کې راځي، او که چا ځان نه غوښته او خدمت یې کول، هیڅ وخت په خدمت کې اختلاف نشته. راځي همدا اصل بله تګلاره وګرځو. اختلاف نظر شته دی، اما دا د دې سبب ونه ګرځي چې دومره شخړې را پیدا کړو موږ او تاسو چې بالکل په حلولو نه پوهیږو.
په غونډه کې یو شمېر نورو لیکوالو او د عدم تشدد د فلسفې لارویانو خبرې وکړي چې ګردو یې دا خبره تکراروله چې تر څو چې پښتنو ځوانانو ته د عدم تشدد فکر ورنه کړی شي، همداسې به د پردیو په لمسون په خپلو کې یو بل سره وژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د بازمد عابد رپورټ اوریدلی، او اوس هم په خبرونې په پای کې، یعنی د سلام پښتونخوا په پای کې، درته د راشد خان په غږ کې سندره اورو. په بله ګړۍ کې به بیا له تاسو سره یې خورازي سي. راشد خان ته غوږ شو.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے. لید سرو سرو بازار جڑ بھی پک نکے ہم پیزوان، مالی دلید سرو سرو بازار جڑ بھی پک نکے ہم پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستہ حسن خٹولی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. دن کی خری بسرانا گل تھا سرا زمانے نہ داس، مرد کی خری بسرانا گل تھا سرا زمانے نہ داس، تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزران، سلمتا سر بندی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانا مغواڑا دسرو سرو پیزوان، سما ڈیرا غریبی داشن خالے،
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاری دا شین خاله اوس می سخت نه چاری دا شین خاله